سترګ ورته وګوري یا وظیفې ته ولاړ سي په بعد سترګ ورته وګوري، نو دا کیدای سي چې فرهنګي تریخوالی ورته وي، یا که ډېر زیات مشکل هم لري آتش افغانې ته په یوازې توګه نه شي تللی چې خلک ورته بد وایي. د ټول زموږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ سي یا وظیفه اجرا کړي او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ سي. همدارنګه اجتماعي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي او هغه نشر کوي په ډېر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوع تاوتریخوالی دی او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې د خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي. او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پرې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی، و هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دي، تاوتریخوالی ګڼل کېږي او جرم دي. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه شروع چې موږ د وګو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوښي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه سړي
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عمل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامني له کبله قانون چون نه پلی کیږي، په دې خاطر د شومه کړنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضایا یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیږي، که څه هم وست مګ ډیر امیدوار لو چې امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي او همدا په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی د محکمې رئیس د څارنوالي رئیس د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي او همدارنګه د تاوتریخوالي نسل په نسل چون پاتې سوي دي او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالي کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم په داسې حال کې چې د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې د هغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون له مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارات شته چې په دې هکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشیح شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغاني ټولنه کې القاب ته ځانګړې کړې ده. په یو شمېر کورنیو، کوچنیو ټولنو او حتی لوی جوامعو کې د یو شمېر کسانو لپاره ځانګړي القاب کارول کیږي. القاب ولی او چاته کارول کیږي؟ آیا لارزښت خبر یاست؟ په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې مو دغه پوښتنو ته ځواب ویل. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپله د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یې ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال له مخې اړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې پتیره کومګ دیما بادشاہي ته فکر وکړو په وخت کې هم د بادشاہي په نظام کې ځینې خلکو چې القاب لرل تر هغه وروسته زمونږ لرغونی تاریخ کته سی وګوري منځنۍ تاریخ وګوري وسنۍ تاریخ خو بیخي له القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي خو دي تاریخ ډیر لاندې دی. لاندې په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خلو لوري ته ورکړ شوی دی. تر دې وړاندې موږ خوشحال بابا ته فکر وکړو، دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ، پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دی. دا پیر خپله یو لقب دی، بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو. دا القاب چې زموږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي. لږ را وروسته موږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه موږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت ښې لاسته راوړنې لرلې، د هغه د علمیت له مخې موږ هغه ته د اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې درته د بیلګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي، علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم. ځینې القاب موږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د تاریخ ممکن 15 کاله بلکې لسی چې کله نورس مشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته، چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي، کم عقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړی اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر له خپل نومونه نور نومونه، مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم ښیدا، حمیره به نبی علیه السلام ورته ویلې، داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره دینه محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم خو کنیا ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور، لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د القاب دی، حجت الاسلام، شیخ الاسلام، زین الاسلام، فخر الاسلام، داسې نور نومونه، شیخ الامام، مولانا، مولوی، ملا.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ژبپوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال له مخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکن یو شمېر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دی، مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشرۍ چون مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې ډېر سپینګیري خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي، دا ډول دي. خو په ځینو کورنۍ کې بیا دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالوي، مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا، ځکه چې هلته څو کسی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې یې بې احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې ښځینهوو ته څه ډول القاب ورکول کیږي اغلې زرغونه زیاتوي.
زموږ په ولسي هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو، که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای، لکه دا نمونه اخیستل کیږي د دې لپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادوي.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریه مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده، ګلالۍ دې هغه ته ګلو وایي، یا مثلا الکان کې سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وایي، مثلا داسې هغه شته دي. حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاروي، مثلا پیشوګۍ، مثلا چنچلای، یا فرزان مرغۍ، یا فرزان داسې یو شی ورته وایي.
ډاکټر زرغونه وایي چې د القابو په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دې القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
موږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده، نو بعضو کې د مو ماما نه ویم، خو هغه ته موږ د ماما لقب ورکول شو، او بعضو ته د خپل هغه د خپلوانه یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغه ته موږ اکاو لالا وایو چې هغه د موږ د خپلوان نه وي، هغه ته موږ کاکا کلمه استفاده کو، او بعد تا با بیا چې مشر وی هغه د احترام په خاطر مونږ ته هغه تکا وایي چې هغه اکا ورسره استعمالوي.
دی وایي چې د دوی سیمه کې یو شمیر په مانوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډیر کم عقل توپ دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې دغه احترام وشي. یعنی بعضی کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغه ته د خادم یا د خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمیر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغیز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب که موږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدبیقي، که موږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که موږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، په هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منی کړي، لکه قاضی القضات، شاهنشاه، داسې نمونه پیغمبر منی کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دي الله رب العزت نمونه دي. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او قاضی القضات او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه دي لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وشي.
درنو اوریدونکو، د سالم او القابو د کارونی په هیله موږ نن نه خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.